د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال له پایله 15 افغانان اعدام کړی دي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شوو افغانانو تورونه تر ډیره د نشئی موادو قاچاق او یا هم عمدی قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقوقو سازمانونه تل له ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیټات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې خویدنې په وړاندې او دغه راست د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالی دي. که څه هم د کابل کران نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3-4 میلیونو پورې یادېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او که نه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکی کې مو ایکوسیستم، ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم پیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپیریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شي دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د 8 ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څنګه چې موږ ویلي و چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي، او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بیرته دغه کم مواد چې دي هغه کم مواد چې دي د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجېدی، چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړي دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي؟ انرژي. دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي آماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړي مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شې دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړله، استفاده کړله، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شې سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه کوي؟ غذا آماده کوي، او وروسته او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي، او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربن ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربن ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویل، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې 80% برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي، د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چشي کېږي د اسمان و لوړو سطحو ته چشي کوي، ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چشي کېږي په وریځو باندې اوري. چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسېږي، نو د هغو هغه په چشي باندې اوري، د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه چشي کېږي په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چشي سوله په ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چشي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چشي کوي، استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته چشي کوي خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چشي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا چشي کېږي. تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کېږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کېږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي، کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول چشي کېږي د دغه نبات ته، ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نورو اوبو سره، د اوبو د زراعت سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چشي سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډېرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کېږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډېرو فابریکو کې د اوبو څخه، د ډېرو ماشینالاتو د کار دپاره ورڅخه استفاده کېږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې، د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند، چې په د ژوندي موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کېږي، یعنی د ژوندي موجوداتو د پاتې کېدو لامل کېږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. لکه څنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې د هغه څخه یو خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي او د کلوروفیل داخل ځي او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفوونکي خپل تغذیه وکړي یعنی دغه نباتات واخلي دغه کاربن ډای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه یا کاربن موجود کاربن دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابته اندازه لري یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چی کیږي ازادیږي یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابته اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس وروستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه ډېره خرابه سوې ده د څه له امله د دغو د تیلو او جبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو د دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خرابه سوې ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده خپل تر اندازې ډېره سوې ده چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغیر وخوري یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلې سوې دي د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغېزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بین نیوی کیدون که منابع دی چی پا هغا کی موش ده مثال هوا ده غکم خواب چی ده او با ده غرکم ده طولشان چی دی موش پا چیشی که حسابو پا نیوی کیدون که زکه چی دی کال پا کال یا مثال پا دیر وقتونو که نیوی کیج نو ده کم ننیوی کیدون که منابع چی دی ده اغوی پا استفاده که باید دیر احتیاطو زکه ده دوی اندازه چی ده آغا محدود ده مگر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکي ته راسو هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوی کیدونکي ته یې ډېر استفاده کړو یعنې د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو مگر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي یعنې تر تولید یې لګښت ډېر وسي په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه یې باید مخنیوی وکړو راځو د دوو منابعو د نیوی کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلني اورښت حاصل دی که چیرې دغه اورښت نه وای زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي دا چې دی کیدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو یعنې په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو زموږ د تغذیې دپاره مهم دی نو که چیرې د اوبو ککړ سي مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی که چیرې اوبه ککړې سي د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه کیمیاوي کود څخه استفاده کوي همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي نو کوشش باید وسی چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسی دغه رقم د فابریکو کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاور هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات شو د و کې هغه خاصیت د لاس ورکی یا د غذایی مواد تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزور کیږي او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي ډډه وسي او موږ کولای سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کوله. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړله، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا شیدې په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتلوي. موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یخو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړم د هغو استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځم. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې ننه وځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شیشکو ورڅخه استفاده کړو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړي دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپېریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپېریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال دا درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د څه شي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسېږي، چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکو زیرمو څخه استفاده ډېره سي. مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ او باید همیشه نیوی نیالګۍ کښېنول سي. دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ اخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شي دي واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وه او په هغه مو سر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي د کوم حسونه چې موږ لرو، حسيات چې موږ لرو، هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله په نتیجه کې احساسات یا تجربې څه کېږي رامنځته کېږي. مثال د دنډرایټونو په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي حسیات چې دي هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسېږي د ډېر صدمات سره موږ مخامخ کېږو. تاسو اول لمسي حس ده. لمسي حس یا هم ټچ سینس چې ورته ویل کېږي دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي هغه ځانګړي دندرایټونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویله دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی. دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري، یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ ورته سې وایو چې د لمسي حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د باند وایو اګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډېره ښه مخته تللې ده که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې څه کوي پیوند کوي چې په دې سره موږ تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته راوړي چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوو. د بصرې حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي او موږ وایو چې بصرې حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې در کولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې یا مثال موږ وایي کوم سترګه چې دغه لري دغه کوم حس مخته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیې په نامه سره یادیږي. د انبیې په مرکز کې موږ تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده محدبه اینداره وجود لري. چې کوم تصویر چې دی، مثال کوم ردرون نور رڼا چې دی، یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کېږي لګېږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده او پاتې دي نه وي، چې د ماشینې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي، هم د کسي برخه چې ده، د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسېږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کېدلی سي. او دا عدسیه چې ده د محدبي هندارې و شاته څه شی لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي، د محدبې هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کوم تصویر چې ښکاره کېږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته څه شی راځي چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم څه لري وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجې په نامه سره یادوو، چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو، چې دا چې دی د ویښته ډوله رګونو څخه څه شی کېږي ترشو کېږي. یعنی په دغه برخه کې ویښته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي، یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کېدلی سي، نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کوم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي، هغه نجوري ته چې ده د ابن الوارد وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کوم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي، دا کوم تصویر بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی. او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي، بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامعي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه څه کېږي دا حس مطلب موږ کولی سو. او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپېریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه څه کولی سو احساس کولی سو. د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کوم خبرې چې کوو، که چېرې موږ کوم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کوم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کوم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کوم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابولی شو، مطلب د لمسي حس په واسطه. او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چی کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او و نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکي بدلونونو له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه شي کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه شي کوي لېږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی همدارنګه انکوس دی سټریپس دی او د غوږ ټیپ په کښې کې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري نله ده چې د فشار تعدل څه شي کوي کې مرسته کوي او موږ وایو دا ټیپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې اینر ایر هم ویلی سو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول د توازن تنظیمول د حرکاتو احساس دا ټوله دندې څه شي کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسې راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب و او نه هم ارغواني پکښې غالب و چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه او ده اکس او اکس دی چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالېږي د یو نسل څخه و بل نسل ته چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي او کوم مثال دا جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانانو باندې ښکاره کېږي هغه څه کوو واسي کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ورېښتانو رنګ دی. دا ټوله چې دي د یو شمېر پیګمنټونه پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یوځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یوځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه څه کېږي انتقالېږي او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنگ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریکه رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې شي کم واوسي، په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي، دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت. او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسي دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدلی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي، یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فساده به توسیع رشتان ولري چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کیدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم چی کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدېږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړېږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کوم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تور ته نږدې یي. که چې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سنډروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د داون سنډروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي، که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کېږي. او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنې ټوله په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سنډروم وایو. داون سنډروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سنډروم په ناجوړي باندې اخته کېږي، چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والي سره مخامخ کېږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کېږي چې د دېرش کلو وروسته مثال څه کېږي امیدواره کېږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیاتې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کېږي ډاون سنډروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي د هغو فیصدي چې کېږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار واوسي هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې د دوه چنده کېږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کېږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر واوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کېږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا ډاون سنډروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ